وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د نن ورځې په وروستۍ پښتو نیم ساعت خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د جنگي مجرمینو د تصویب شوي قانون په اړه د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون قانون پوهانو او د قربانیانو د کورنیو د انتقادونو په اړه راپور لرو. ولسي جرګې ته د ولسمشر کرزي لخوا د نورو وزیرانو د ورپېژندنې په اړه د ولسي جرګې د یو شمېر غړو څرګندونې دراورو او پر ځینو نورو کورنیو او سیمه ییزو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې مطالبو ته مخه کړو، فریده هوټ سیفی استډیو ته راغلې او د دې ساعت مهم خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر په سالنګ کې د ترافیکي پیښي پر قربانیانو خواشوني وښوده. د ترکیې صدر اعظم له خپل هیواده د زرګونو ارمنانو د وتلو ګواښ کړی او د افریقا په شمال کې و هیوادونو موافقه کړې ده چې د افریقا په صحرا کې به د القاعده شبکې د وسلوالو د هڅو مخه نیسي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د سالنګ په لوی لارې د ترافیکي پیښي پر قربانیانو خواشيني څرګنده کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په شمالي سالنګ کې نن په یوې ترافیکي پیښي کې 15 تنه ووژل شول. په دې اړه تازه معلومات له سیمې څخه په روانه خبري مجله کې اوریدل شي. د افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د اداري فساد پر خلاف د مبارزې د ستراتیژۍ پر تطبیق باندې د څارنې د عالی ادارې د واکونو د زیاتوالي په باب نن په کابل کې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د عدلیې د وزیر او د سترې محکمې د رئیس په شمول لوړ رتبه مقاماتو پکې برخه اخیستې وه، د اداري فساد پر خلاف د مبارزې د ستراتیژۍ پر تطبیق باندې د څارنې پر ادارې د واکونو د زیاتوالي په اړه خبرې وشوې. پلسکونو خلکو د سرپل ولایت په مرکز کې د دغه ولایت د خاروال پر ضد نن مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو چې شمیرې شاوخوا 300 ته رسیده ادعا کوله چې خاروال هغه ځمکه چې هغه ځمکه له سره ویشلې چې دوی له دولت څخه د ملکیت اسناد لري. د سرپل خاروال کمال الدین په دې اړه رسنیو ته لڅ ویلو ډډه کړې. خو د سرپل ولایت د اجرایوي شورا رئیس عبدالمالک وایي خاروال د جمهور رئیس له حکم سره سم ځمکه ویشلې ده. افغان چارواکي وایي دوه کسان چې د ځان وژون کې حمله نیت درلوده او د چاودیدونکو موادو وسکټونه یې پتن وو، نن په داسې حال کې وژل شول چې د جنوبي ولایت هلمند په مرکز کې د یوې نړیوالې خیریه مؤسسې دفتر ته د ننوتلو هڅه کوله. او د افغانستان په اړه وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي روان المریز کال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ځان وژونکو حمله کوونکو په ګډون 1500 وسلوال مخالفین نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر ضد مبارزې رئیس عبدالمنان فراهی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دوی کې د ګڼ شمېر پاکستانیانو په ګډون 115 تنه بهرنیان دي. پاکستانی چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې نن په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټه امریکایي الوتکې په بریډ کې لکتر لګه وته نوژل شوې دي. ریپورتونه څرګندوي چې یو بریډ میرام شاته نږدې شوی او بل یې په یوې بلې سیمې کې همدې خارته نږدې ترسره شوی. سوزره د حکومت ضد قرغیزان نن په پایتخت بشکیک کې مظاهره کوي. دوی په اقتصادي برخه کې د حکومت د پالیسیو او همداشان ویل کېږي چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د نه مراعاتولو پر ضد راپاڅېدلې دي. شاوخوا 3000 خلکو ته د مخالفینو مشر چې د اتامی خین یا پلار وطن د ګوند مشري کوي وینا وکړه. وی ویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو خلک باید قدرت په خپل لاس کې واخلي. د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدف کیف ته د راتلونکي میاشتې په 13 او 14 د دوه ورځني سفر تکل کړي. دا بل تیرې میاشتې راهیسې چې روسیې پلاوی ویکتور یانیکوویچ د اوکراین ولسمشر شوی دی، اوکراین ته د روسیې د ولسمشر لومړنی سفر وي. د ترکیې صدر اعظم له خپل هیواده د زرګونو ارمنانو د وتلو ګواښ کړی دی. دا ګواښ وروسته تر هغې شوی چې د ترکیې او متحده ایالاتو ترمنځ د عثمانیانو په وخت کې د ارمنانو د ډله ییزې وژنې پر مسلې جنجال ډیر شو. صدر اعظم رجب طیب اردوغان د بی بی سي ترکۍ څنګ ته ویلي دي چې د شاوخوا 100,000 هغو ارمنانو شتوالی چې په ترکیې کې بیل کوم جوازه کار کوي ممکنه ده چې نور د زغم وړ نه وي. اردوغان همداشان ویلي چې په دې وروستیو کې هغه فیصله چې د سویډن د پارلمان او د متحده ایالاتو د استازو د جرګې د کمیټې لخوا شوې او د ډلیزه وژنه بللې کولی شي په راتلونکي کې د ایروان سره د پخلاینې پروسه له مشکلاتو سره مخامخ کړي. ارمنان ادعا کوي چې له 1.5 میلیون څخه ډیر خلک د لومړۍ نړیوالې جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. خو ترکیه د ډلې ایزې وژنې د خبره ردوي او وایي چې د ارمنانو وژل شوي کسان تر هغې ډیر لږ دي چې د تشدد په نتیجه کې وژل شوي او په هغه وخت کې نورې قومي ډلې هم اغیزمنې کړې وي. په عراق کې د مارچ 2 نیټې د پارلماني انتخاباتو د نوو ترلاسه شوو نتیجو له مخې د پخواني صدر اعظم اياد علاوي ډله د صدر اعظم نوري المالکي تر ډلې وړاندې ده. نوو ابتدایي نتیجو د تیرې اونۍ نتیجې بدلې کړې دي چې پکې د مالکي د ډلې رایې ډېرې ښکاري دي. علاوي غیر مذهبي شیعه دی چې د عراقیه په نوم ګوند یې د فرقې تشدد پر ضد هڅې کوي. دغه ګوند اوس په 5 ولایتونو کې مخکې دی. د علوي ګوند د سني اقلیت ملاتړ هم ترلاسه کړی دی. د دې انتخاباتو رسمي نتیجې به خی په صورتونکو اونیو کې څرګندې شي. او د افریقا په شمال کې وو هیوادونو موافقه کړې ده چې د افریقا په صحرا کې به د القاعده شبکې د وسلوالو د هڅو مخه نیسي. په هغې غونډې کې چې پرون د الجزایر په مرکز الجزیرې کې وشوه، پکې د کوربه هیواد بورکینو فاسو، چاد، لیبیا، مالی، موریتانیا او نایجیر د بهرنیو چارو وزیرانو برخه اخیستې وه. ټاکل شوې ده چې د اپریل په میاشت کې د دغو هیوادونو پوځي چارواکي او د تروریزم ضد څانګې مسؤلان غونډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د افریقا په صحرا کې د تروریزم د مخنیوي لپاره شوې ده. اوس هم ورسیږي د افغانستان اړوند سپورتي او اقتصادي خبرونو ته چې احمد زبیر ژمنې وړاندې کوي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې له هیواد څخه بهر د چار تراش لرګیو د صادراتو لپاره نوې طرزالعمل جوړ کړی دی. د مالیه وزارت ویان عزیز شمس ازادي راډیو ته وویل د دې نوې طرزالعمل د جوړېدو هدف دا دی چې له هیواد بهر د چار تراش لرګیو د قاچاق مخنیوی وشي. د راپورونو په اساس پاکستان ته د چار تراشو او نورو لرګیو د قاچاق له امله په ځینو ولایتونو کې طبیعي ځنګلونه زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې د سوف درې د ډبرو د سکرو د کان په عوایدو کې د تیر کال په پرتله سکل د پام وړ زیاتوالی راغلی. بختر خبری اجانس راپور ورکړی چې دغه عواید د تیر کال په پرتله 8 میلیون افغانۍ ډیر شوي دي. په راپور کې راغلی دی چې تیر کال دغه کان 8 میلیون افغانۍ عواید درلودل. د همسو سپورتي خبرونه. هلمند ولایت کې د پینګ پونګ سیالۍ پیل شوې. د هلمند سپورتي امیر رحمت الله مسلم ازادي راډیو ته وویل چې د پینګ پونګ په سیالۍ کې د هلمند له مرکز او ولسوالیونه وو ټیمونه برخه اخیستې ده. هغه وویل دا سیالۍ به تر درېونیو دوام وکړي. د هرات ولایت د سپورت امیریت وایي په دغه ولایت کې د فوتسال سیالۍ چې د څمودې راهیسې پیل شوې دي یوې حساسې مرحلې ته داخل شوې. بختر خبری اجانس راپور ورکړی چې په دغو سیالیو کې تروسه پورې 4 لوبې شوې دي. تروسه پورې د کابل بانک، اتفاق او نوایی ټیمونه تر ټولو مخکې دي.
زموږ غږله ازادي راډیو او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په افغانستان کې د جنګي مجرمینو د بخښنې تصویب شوی قانون کې د قربانیانو حقونه تر پښو لاندې شوي او پر دغه قانون باید له سره کتنه وشي.
جزا د بین المللي حقوقو د اصولو له مخې دولتونه حق نه لري بین المللي جرایم چې دا خپله بین المللي جرایم دي دا اوبه بنان یو اخلاقي حالت درلودی چې دا پرېکړه حقوقي بود نه لري او د تطبیق وړ هم نه ده.
په افغانستان کې د خوشحي بمونو او د پرسونل ضد ماینونو د استعمال ضد یوې ډلې په دې هیواد کې د جګړې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې نړیوالو کنوانسیونونو ته په پام سره دې دغه مهمات نه کاروي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې ولسمشر حامد کرزی په پام کې لري چې د پاتې وزارتونو لپاره بیا هغه کسان دې جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره ور وپېژني چې مخکې د وکیلانو له لوري رد شوي دي. په سالنګ کې د نننۍ ترافیکي پیښې له حاله مو خبرو چې ویل کېږي پکې څه باندې 50 تنه مړه شوي. په ایران کې د چهارشنبې سوري په نوم د لرغوني جشن د لمانځنو په مراسمو کې د په لسګونو کسانو د نیول کېدو او دغه راز د عراق د پارلماني انتخاباتو د نتایجو په اړه هم راپورونه لرو. راسره اوسه. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون یو شمیر حقوق پوهان او هغه کسان چې د خپلې کورنۍ غړي په تیرو جنګونو کې له لاسه ورکړي د جنګي مجرمینو د بښنې د قانون په اړه مخالفت کوي. افغان دولتي چارواکي وایي دا قانون سولې ته د رسیدو او د نورو تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف تصویب شوی دی. د جنګي مجرمینو د بښنې قانون د ملي شورا لخوا هم تصویب شوی او د عدلیې وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی دی. پر دغه قانون د انتقادونو په اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د جنګي مجرمینو د عفو په قانون کې ډېرې ستونزې موجود دي او باید چې په دې هیواد کې د لسګونو زره زیانمن شوو کسانو د حقوقو د اعادې په هدف په دې قانون بیا کتنه وشي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون غړي فرید حمیدی د چهارشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې قانون کې د جګړو د قربانیانو حقوق په پام کې نه دي نیول شوي او باید چې په اړه یې له حقوقي پلوه تجدید نظر وشي او کمزوري ټکي یې څرګند شي.
د دې قانون په اړه له هغو کسانو سره لازمه سلا مشوره نه ده سوې چې زیانمن دي او دا قانون پرې اغیزه کوي. دغه راز په دې قانون کې کوم کسان چې افواسي مشخص وخت په پام کې نه دي نیول سوی چې له کومې تر کومې نیټې اوس هم د دولت په وړاندې یو شمېر وسلوال کسان جنګیږي او هره ورځ ملکي خلک وژني، دوی هم په دې قانون کې شاملېږي او دا د قانون له حاکمیت سره په څرګنده ټکر دی.
په افغانستان کې د جنګي مجرمینو د عفو قانون له ډیرو بحثونو نه وروسته د ملي شورا لخوا د رایو په اکثریت تصویب شو او د قانون په توګه د عدلي وزارت په رسمي جریده کې هم خپور شوی دی. په رسمي جریده کې د دې قانون له خپرېدو سره جوخت د بشري حقوقو د ارګانونو او په دې هیواد کې د لسګونو زرو هغو کسانو لخوا اعتراضونه وشول چې د جنګي مجرمینو لخوا په یو ډول د هغوی حقوق تر پښو لاندې شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې دا قانون باید تطبیق نشي او جنګي مجرمین لکه څنګه چې لازمه ده محاکمه او مجازات شي. خود جمهور رئیس حامد کرزی ویاند وحید عمر سرګندوی چې دا قانون په رسمي جریده کې خپور شوی او د عملي کېدو وړ دی.
According to our constitution, when a law is passed by two thirds,
the Afghanistan da asasi qanun par asas kala che qanun da ulas jirge da ghulu la dru tsakha da dwo barkho pa wasata swipsi da ulas mashal khwa ta wshe ka ulu ta artyan na lari pa mustaqim dawl par rasmi jirida ki khabari ji aw da qanun ban ghora kawi.
Afghan dawlati charwaki da gharaz wai che da de qanun amali kedal ba da sul la process sara da waslawal mukhalifin da yozai kedo ladai ham asana kri aw kum kasan che la de process sara yozai kedal gwaadi khod khpal په خوانه یو کړنو له عمله له مجازات او ډاریږي هغوی به هم عادي ژوندته راوګرځي. خو افغان حقوق پوهان وایي چې په حقوقي لحاظ د قانون د تطبیق وړ نه دی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای
په حقوقي لحاظ دا صلاحیت هیڅ مرجع نه لري، ولی دا د خلکو حق ده. خلک باید وبخي خپل د عقل عبد کیو لبلخونه د جزاد بین ملی حقوق د اصول لمخه دولتونه حق نه لري بین ملی جرایم چې دا خپل بین ملی جرایم دي دا اومکی بلان یو اخلاقی حالت د لودای سده پریکړه حقوقی بود نه لري او د تطبیق وړ هم نه.
د جنګي مجرمینو د عفو په قانون کې ټول هغه کسان شامل دي چې په تیرو جګړو کې د بشر حقوق تر پښو لاندې کړی دي.
د جنګي مجرمینو د تصویب شوی قانون په اړه د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د قانون پوهانو او د کورنیو جګړو په ترڅ کې د قربانیانو د کورنیو د انتقادونو په اړه راپور او انتقاد کوونکي د هم وایي چې په دې قانون کې د جنګي جرمونو نیټه نه ده مشخص شوې. دوی وایي چې دا مسله دې ته لا راوروي چې په دې هیواد کې بیا هم جنګي جنایتونه دوام ومومي. په افغانستان کې د خوشحالي بمونو او د پرسونل ضد ماینونو ضد ائتلاف بیا په دې هیواد کې د جګړې په ښکېلو اړخونو غږ کړی چې پر دغو مهماتو د بندیز نړیوالو کنوانسیونونو ته د درناوی وکړي او له هغو څخه د په جګړو کې نور کار نه اخلي. په دې اړه نن د کابل په اماني لیسه کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې پکې د دغه ائتلاف یو شمېر زیاتو کورنیو او بهرنیو ادارو ګډون کړی و. دا ائتلاف د خوشحالي بمونو د استعمال او د غرض د بمونو د زیرمه کولو ضد کنوانسیون د تصویبېدو غوښتنه هم کوي. دې غونډې ته په کابل کې د ازادي راډیو خبریال ورغلی و او نور تفصیل په دې راپور کې راکوي.
په افغانستان کې د خوشحالي مهماتو پر ضد ائتلاف په جګړو کې لښکلو خواو څخه په کلکه وغوښتل چې له خوشحالي بمونو او نورو چاودیدونکو موادو څخه دي چې اکثره قربانیان ملکي وګړي دي کار نه اخلي. د افغانستان د معلولینو د مرکز اجرایوي مشر او د خوشحالي مهماتو پر ضد دغه ائتلاف یو غړي سیف الدین نظامی دا خبره د چهارشنبې په ورځ د خوشحالي مهماتو د اضرارو د روښانه کولو په اړه له یوې غونډې وروسته ازادي راډیو ته وکړه.
البته استعمال بمهای خوشحالي و ماینهای ضد پرسونل دی وی البته چې د خوشحالي او د پرسونل ضد ماینونو زیاتره قربانیان ملکی وګړي وي چې کوچنیان هم پکې شامل وي. نو زموږ غوښتنه په جګړو کې لښکېلو کسانو څخه دا ده چې دغه ډول ماینونه او بمونه د خلکو د استوګنو په سیمو کې نه کاروي.
په دغې غونډه کې د شهیدانو او معلولینو د چارو د وزارت مرستیالې میرمن سوریا پایکان چې د افغان حکومت استازیتوب یې کاوه وویل چې که څه هم افغانستان د خوشحالي بمونو د منع کولو کنوینسیون لاسلیک کړی دی، خو باید دا تصویب او توشیح شي څو د قانون په توګه ترې کار واخیستل شي.
متاسفانه پارلمان تر اوسه پورې دا تصویب خلاص کړی نه دی، خو موږ غواړو چې هر چی ژر تر ژره باید موږ دا پروسه ختم کړو.
افغانستان دغه راز د ماینونو د شنډولو تړون هم لاسلیک کړی دی او افغان حکومت ویلي دی چې په هیڅ صورت کې به له ماینونو څخه په جګړو کې کار نه اخلي. ولې ملګري ملتونه وایي چې اوس هم د دولت مخالفینو لخوا خصوصا د افغانستان په جنوبي برخو کې له زیاتو ماینونو څخه کار اخیستل کیږي. نړیوالې سروېګانې ښیي چې د خوشحالي بمونو 90% قربانیان ملکي وګړي جوړوي چې 15% یې کوچنیان دي، او له همدې امله دا پوښتنه راپورته کیږي چې ولې دا ډول ماینونه او بمونه په جګړو کې کارول کیږي چې سرتیرو ته نه بلکې ملکي وګړو ته زیان اړوي. په افغانستان کې د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال زیات خوشحالي بمونه کارول شوي دي، او بیا د تنظیمي جګړو پر مهال دا ډول بمونه وکارول شول. او وروستي راپورونه وایي چې نړیوالو ځواکونو هم کله چې د طالبانو پر ضد په 2001 میلادي کال کې جګړه پیل کړه له خوشحالي بمونو څخه کار اخیستی دی.
په افغانستان کې د خوشحالي یا کلوستر بمونو او د پرسونل ضد ماینونو د استعمال ضد یو ائتلاف په دې هیواد کې د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتي چې نړیوال کنوانسیونونو ته په پام سره د دغه مهمات نور نه کاروي. افغانستان د 2008 میلادي کال په ډسمبر کې د خوشحالي بمونو یا کلوستر بمونو ضد کنوانسیون لاسلیک کړ. دغه کنوانسیون به د روان میلادي کال د اګست له لومړۍ نیټې د قانون بڼه غوره کوي. دا وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مونڅو اونۍ مخکې اعلان وکړ چې 150 هیوادونو دغه کنوانسیون تصویب کړ. دا هغه رقم دی چې په د دې کنوانسیون ته اړتیا و چې هغه په قانون بدل شي. د خوشحالي یا کلوستر بمونو نړیوال کنوانسیون تر اوسه 104 هیوادونو لاسلیک کړی دی.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي تېره ورځ یې له جمهور رئیس حامد کرزي سره ولیدل او د یو شمېر رد شوو وزیرانو په اړه یې خبرې وکړې. دغه وکیلانو وایي په دې کتنه کې جمهور رئیس له دوی څخه وغوښتل چې د کابینې ځینو رد شوو وزیرانو ته چې بیرته به ولسي جرګې ته د باور رایه اخیستو لپاره وروپېژندل شي د باور رایه ورکړي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د ښاغلي کرزي دغه غوښتنه د ولسي جرګې د داخلي اصولو سره په ټکر کې ده. په دې اړه زکیه غیاسي نور حال راکوي.
د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان وایي جمهور رئیس حامد کرزی هوډ لري چې د خپلې کابینې ځینې رد شوي وزیران یو ځل بیا ولسی جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره ور وپیژني. دوی وایي جمهور رئیس حامد کرزی د سه شنبې په ورځ په همدې اړه د ولسی جرګې د مشر یونس قانوني په ګډون د ولسی جرګې ځینې غړي ارګ ته ورغوښتي وو او په دې اړه یې ورسره بحث کړی دی. په ولسی جرګه کې د دایکندي د خلکو استازی محمد نور اکبري چې په دې غونډه کې خپل هم ګډون کړی و د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل ښاغلی کرزی له ولسی جرګې وغوښتل چې دا ځل وراستول کېدونکو نوماند وزیران ته د قومي او ژبنیو مسلو پرته رایه ورکړي.
هغه جلسه کې د بعضې د شاد کاندیدان هم یاد شو چې چیرې دغه وزیران چې رد شوی دی په هغه پوست دوباره جناب رئیس جمهور معرفي وکړي. موږ ضرورت لرو چې خپل اصول وظایف داخلي ته تغییر ورکړي.
اکبري زیاته کړه جمهور رئیس غواړي هغه رد شوي وزیران بیا ولسی جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره ور وپیژني چې له یو ځل رد دو وروسته د وزارتونو د سرپرستانو په توګه ټاکل شوی. خو زیاتوی چې رد شوی وزیران ته د لارې د هوارولو په اړه د ولسی جرګې لخوا لیوالتیا وښودل شوه، خو په دې برخه کې کومه رسمي پریکړه ونه شوه. بل پلو په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازی ملالۍ اسحاقزی د ښاغلي کرزي لخوا په خواندیو پوستونو ته د رد شوی وزیرانو بیا ورپېژندل د ولسی جرګې د داخلي اصولو او وظایفو سره په ټکر کې بولي. اسحاقزی وایي که چېرې ولسمشر ولسی جرګې ته رد شوي وزیران یو ځل بیا ور وپېژني نو د دې په باور به بیا هم د باور رایه ونه شي اخیستل. د جمهوری ریاست یو شمېر چارواکي هم د پارلمان له ځینو وکیلانو سره د ښاغلي کرزي ناسته تاییدوي، خو وایي چې دغه غونډه غیر رسمي وه. د افغانستان ولسی جرګې دوه ځلې د جمهور رئیس د کابینې اکثره غړي رد کړل. رد شوي اکثره هغه کسان وو چې د جمهوری ریاست په تېرو انتخاباتو کې د حامد کرزي د ائتلافونو استازیتوب کاوه. ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې ښاغلی کرزی د خپلې رد شوې کابینې پاتې غړي ولسی جرګې ته د باور رایې د ورکولو په هدف ور وپېژني.
زمو غغله ازادي رادیو او ریمه کې په خبرونو کې مو اوریدل چې نن په سالنګ کې د وی ترافیکی پیښه په ترڅکی چې باندې 50 کسه امر شول. همداسې به بشیر احمد غزالی د ازادي رادیو خبريال رساله د ټلیفون په لیکه د غزالی صاحب خبرونه ته خراغلس او راته وایي چې دا پیښه په کوم ځای کې شوې او آیا د مړو شمیر 50 دی او کراته وې علت د پیښې څه وو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد تسلیت به تمام قربانی های این حادثه، این حادثه تقریبا قبل از ظهر امروز در شارای سالنگ شمالی در دره خنجان در اثر دیجار شدن یا منحرف شدن یک موتر نو 303 که تقریبا 60 نفر سواری داشت به وجود می آید و این حادثه زمانی به وجود می آید که تیر عقبی موتر 303 آتش می گیره و آهسته آهسته بیبرک میشه و موتروان صدا میکنه سر مردم که موتر بیبرک شد خدا بندازین، هیچ کسی جرأت انداختن خدا نمیکنه. بالاخره موتر میه با یک جای در میگیره و چندین موتر دیگر هم میزنه و در اینمی جمله دا گفته حامد نیازی رئیس سرمیاشت ولایت بغلان 53 تن از سرنشینان همین موتر کاملا حریق میشن، کشته میشن که در میگیرن و 3 تن دیگر زخمی میشن. و دکتر یک دکتر مربوط به کلینیک صحی خنجان ای به ما گفت که اجساد به گونه ای بود که قطع قطع پارچه پارچه و به شکل خاکستر تبدیل شده بودن اکثرا.
بله
بله.
د پیک علت هم دا و مخې داسې په راپورونو کې ویل شوي چې کوم ټانکر اور اخیستی دی، البته هغه هم د ټکر په له امله او دغه پیک رامنځته شوې ده. په دې کې تاسو چارواکي څه وایي چې آیا دا د تیلو د ټانکر له امله دا پیک نه ده رامنځته شوې؟
احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان در ساعات نخست حادثه به ما گفت که این حادثه مطلقا در اثر انمی خود تکر کردن خود انمی 303 به بار آمده و در داخل 303 در دالیزاش بالون گاز بوده و یکی تیر عقبی موتر حریق میشه و یک کل موتر حریق میشه و چند موتر دیگر را میزنه خودش کاملا حریق میشه. همینطور بوده.
بله. تاسو فقط دری و کسان در تپیکی دو خبر وکرده، آیا دی نورو لوسیلو سر یا نورو موتر سر چی دا موتر تکر کرده دی پدیه که کندی جوبل سوی؟
بله. فقط یک موضوع که پیش ما هم شک است، مشکوک کل ما هستیم به خاطر از اینکه این اجساد به گونه‌ای بود که توتو توتو پارچه پارچه بود، رقم تعیین کردن از اینکه چند نفر هستیم مشکل است و از سوی دیگه ارقام را اینا ارائه میکنن که فقط از یک موتر 303، در حالی که شاهدان عینی به من میگن که این موتر زمانی که منحرف شد با چند موتر دیگه هم تصادم کرد و رزت و هم تلفات و خسارات و زخمی های داشتن. فکر میکنم که ارقام تلفات و زخمی ها بالاتر از این که مسئولین در حال حاضر دولت بغلان ارائه میکنن.
بشیر احمد غزالی له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، زموږ خبريالو چې په سالنګ کې د نننۍ ترافیکي پیښې په اړه راپور راکو، د پیښه د خنجان په سیمه کې رامنځته شوې ده او لکه څنګه چې زموږ خبريالو ویلي، د پیښه د 303 بس د ټکر له امله چې د دې بس د یو ټایر چاودیدلی او وروسته ښویېدلی او له نورو موټرو سره ټکر کړی دی. دغه راز په دې بس کې ویل شول چې د ګازو ډبې وی او هغه چاودلی دی او بس او رخصتی چې تقریبا 350 کسان پکې امر شوی دی. خو لکه څنګه چې زموږ خبريال وایي چې خی د مړو شمیر لدی هم زیاتو، ځکه چې په دې پیښه کې څو نور موټر هم په دې ټکر کې برخه درلوده او چارواکو تر اوسه پورې د مړو شو او د ټپیانو دقیق ارقام نه دي ښودلي. ازادي راډیو به هڅه وکړي چې په دې اړه تاسو له وروستي حاله خبر کړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو یو ملي سوداګر د سړي تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. په دې اړه نن په جلال آباد کې په یوې خبري غونډه کې د ننګرهار والي ګل آغا شیرزي هم له دغه خلاص شوي سوداګر سره برخه اخیستې وه. دې غونډې ته زموږ خبریال هم ورغلی و. داود وفای راپور راکوي.
د ننګرهار امنیتي چارواکو د عبدالوهاب په نامه یو ملي سوداګر د تښتونکو له منګولو ژغورلی. ننګرهار والي ګل آغا شیرزي چې له راخلاص شوي سوداګر سره یو ځای د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې له خبریالانو سره غږېده. په دې اړه وویل:
زه بیا ډېر خوشحاله یم چې الحمدلله زموږ یو ملي تجار د غلو د لاس څخه راخلاص شو او برای ماښام پر 8 بجې باندې د میمنې په د باغ منځ کې سره غلو هلته یوازې خوش کړي وو او بیا د وړنه او د حکومت خلک ورغلل او د راوسې خپل کور او بچیانو ته وسپارل. تاسو نو دې لدی اوس ما پر څنګه ناستی شکر دی روغ او جوړ دی تنا پر دې اوسی جو په نور څنګه ګور دی څو پر نور دی نور باندې کار کوي چې دا په ننګرهار په شهر کې نور دی چې دا نور غلو سره بلاست دی پاکستان د کابل د نور موږ په خپل په خپل په سر په مال ولاړی په خپل ستدی په خپل باندې ودی په خپل مرو ستدی دا رس خپل په سولاړی زه خپل په سولاړو باندې ولاړم وصله
ملي سوداګر عبد الوهاب ویل تختون کول دنه 1,200,000 ډالر غوښتل چی ورسته غوښتنه 1,000,000 ډالر ترخ کته شو خو بل اخر د امنیتی پولیسو په هڅه به مصرف را خوش شو دوول
زه خپل باخت لاله ما باخت ناس مې شپې دولس بجې خپل نو څه سلا سلا او ما لاس مو سره واچو ما سره پېښ په یو کونداګ دلته ولم یو هغه دلته ولم او نو لري ټوټر او هغه سره د مخ او موټر کې سپور کړم او بیا په سوې نیم چې کومه سره دولس غلاله ولاله غوښتل نو بیا 1,000,000 ډالر سره د والی صاحب او د رئیس صاحب د امنیت په همکاري باندې ما ته پسل پټه کې او راتک کې زر ولې ده کې نور هیڅ ماته نه راکې سیګریټ راول ما سر په داتلو ورځ کې خالی سیګریټ شین چیچ کړای دا نور منه ډوډې دي خوړل نه شي زه کالته دې چې نه اوسه یو باندې کوټه او تور ته اړو
د افغانستان د نور سیمو په نسبت په ننګرهار کې د تختونه پیخي دومره ډیر نه دي خو سیمه سوداګر دغه سی پیخو اندېخمن کړي او غوښتنه ایدا ده چې حکومت امنیت خوندې کړي
تاسو ازادي راډیو اوري او اوس هم دوا سیمیز او نړیوال موضوعات ایرانیانو په ټول هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو د مخنیوي په مقصد د پولیسو لپراخو حضور سره سره تیر شپه د چهارشنبه سوري په نوم خپل لرغونی جشن ولمانځه په ایران کې خلک د کال د وروستي چهارشنبه په شپه لوی اورونه بلوي د اور له سره ګامونه چوي او وای سرخی تو از من نو زردی من استو یعنی ستا سرخی د زما او زما زیړوالی د ستاوي ایرانیانو دا جشن سکل په داسې حال کې ولمانځه چې د ایران ستر روحاني مشر خلکو غوښتنه وکړه چې د چهارشنبه سوري په میلو کې لګړون څخه دی ډډه وکړي ځکه د په وینا دا کار غیر اسلامي دی په دې اړه د روتر خبري اژانس راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي
د مخالفینو ویب پانو په تهران او ځینو نورو ښارونو کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ د ځای ځای نښتو راپور ورکړی خو په دې اړه راپورونه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي د ایران امنیتي چارواکو له دې مخکې مخالفینو ته خبرداری ورکړی وو چې د نوي کال د راتګ په درشل کې د چهارشنبې سوري جشن د حکومت ضد مظاهرو لپاره نه پلمه کوي په روانه اونۍ کې د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنهي خبرداری ورکړ چې ایرانیان باید د نوروز په مراسمو کې د اور بلولو له عنعنوي میلې څخه ډډه وکړي خامنهي دا کار غیر اسلامي وباله وی ویل چې دا کار خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولی شي د جرس په نوم ویب پاڼې د راپور له مخې د امنیتي ځواکونو لپاره لپسې خبرداریو او د پولیسو له پراخ حضور سره سره د ایران خلکو د چهارشنبه سوري جشن ونمانځه په راپور کې راغلی دی چې د تهران په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ نښتې وشوې د محصلانو خبری آژانس اسنا د پولیسو د مرستیال مشر احمد رضا رادان له قوله راپور ورکړی چې وای د سه شنبه په ورځ 50 کسان نور خلکو ته د مزاحمت په تور نیول شوي دي رادان ویلی چې نیول شوی کسان به د نوي کال د رخصتیو ترپایه په بند کې پاتې شي د تیر جون میاشتې له انتخاباتو وروسته د ولسمشر محمود احمدی نژاد د انتخابېدو پر ضد مظاهرې د ایران له اسلامي انقلاب وروسته ساری نه لري اعتراض کوونکي تور لګوي چې په انتخاباتو کې د احمدی نژاد په ګټه درغلی شوي خو چارواکي دا تور نه ردوي په دې مظاهرو کې د امنیتي چارواکو لخوا د ګڼ شمیر نیول شویو کسانو ډیره برخه اوس خوشی شوي دي خو راپورونه وایي چې له دې ډلې څخه تر اتیا زیات کسان تر 15 کالو پورې د حبس په مختلفو دورو محکوم شوي دي
د عراق د پارلماني انتخاباتو اتیا په سلو کې شمیرل شو رایو نتایج ښیي چې صدر اعظم نوري المالکي او د سیال آیات علوي دواړو په دغو انتخاباتو کې لوی بری ترلاسه کړی سلطان محمد سروري تفصیل اوروي
عمل بیرقدار د عراق د انتخاباتو د کمیسیون یو چارواکی د سه شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د انتخاباتو اتیا په سلو کې رایې شمیرل شوې دي
محافظه بغداد نسبه المئويه مالتها 77 فارزه 8
په بغداد کې و اویا فیصده په دهو کې اویا اشاریه یو ویشت فیصده په اربیل کې درې اویا اشاریه څلور فیصده په سلیمانیه کې نه اویا فیصده او په نینوا کې اتیا اشاریه دوه فیصده رایې شمیرل شوې دي
76.61 محافظه نینوا 80.22
د شمیرل شویو رایو نتایج ښیي چې صدر اعظم نوري المالکي او د غیر مذهبي سیال اياد علاوي دواړو لوی برائی ترلاسه کړی دی خو د دوی ترمنځ تفاوت ډیر کم دی د شیعه مذهبي ډلو ائتلاف په دریم او کوردی ډلې په څلورم مقام کې راغلي دي په داس حال کې چې په سلو کې شل رایې لانه دي شمیرل شوی د دواړو لوی ګوندونو د رایو توازن هم امکان لري ورسته بدل شي
خو داسې ښکاري چې یوه ډله به هم دومره رایې ترلاسه نه کړي چې په یوازې ځان حکومت جوړ کړي. اوس خبره د ائتلاف ده چې کومه ډله یې له کومې سره کوي. د اياد علاوي خپلواني او د ده د ډلې یوې لویې چارواکې انتصار علاوي د سه شنبې په ورځ وویل چې د دوی ډلې له شیعه مذهبي ډلو او کردانو سره مثبتې او ښې خبرې کړي دي. خو بلخوا صدر اعظم مالکي د عراق په ډلو او ګوندونو غږ وکړ چې له ده سره یو ځای شي. په داسې حال کې چې د عراق اوضاع نازکه ده، د انتخاباتو کمیسیون د نهایي نتایجو په اعلان کې له ډېر احتیاطه کار اخلي. د عراق د انتخاباتو د کمیسیون یو غړي قاضي قاسم العبودي د سه شنبې په ورځ وویل چې نهایي نتایج به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي. د نهایي نتایجو اعلان ځکه ستونزمن شوی چې د دوو لویو سیالو ګوندونو په شمول ګڼو ډلو د درغلیو شکایتونه کړي دي. خو په هر حال د ملګرو ملتونو چارواکو چې د عراق د انتخاباتو له کمیسیون سره همکاري لري ویلي دي چې دوی د داسې پراخو درغلیو نښې نه دي لیدلې چې نتایج تر تاثیر لاندې راولي. اوس دا څرګنده ده چې د وروستیو انتخاباتو په نتیجه کې باید د عراق په پارلمان کې د ګوندونو